تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سلام شه له واشنگتن دا پروګرام هلي ویوي دی ز رحمان بندرم نن د مې درې منټه دا او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ مازل کیږي. یونیسکو چې د ملګرو ملتونو یو څانګه ده نن په یوروګوئی کې د ډیجیټل محاصرې لاندې ژورنالیزم په موضوع یو کانفرنس کوي. یونیسکو وایي چې په یو شمېر هیوادونو کې د بیان په ازادۍ مکملي یا جزوي پابندۍ دي. خبرې اعلان خوندي نه دي او معلوماتو ته په لاسرسي کې ورته خنډان دي. نړیوال رپورټونه ښایي چې د پاکستان، افغانستان او اوکرين په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مطبوعات او خبرې اعلان د استبدادي رژیمونو د جبر لاندې دي. د وسلوالو او پنډیوالو جګړو کې د حملو ښکار دي او د سمګلرانو د سختو ګواښونو سره مخ دي او د شکنجو لاندې دي. سږ کال په اوکرين کې د روس د یرغل په وخت د جګړې په ډګر کې خبريال وجل شوی او په روس کې په جرنالیزم محدودیتونه دي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو سازمانونو د رسنیو او بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د صحافت د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوال ادارې ریپورټرز ود اوټ بارډرز او د افغانستان د خبريالانو د اتحادیه تر مخه تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو واخلي تر تیر کال اخیره پورې د افغانستان د سلويخ فیصد نه زیاتې مطبوعاتي ادارې تړل شوې دي او نږدې شپږ نیم زره پورې مطبوعاتي ادارو کسان بیروزګار شوې دي. د کال 2021 دسمبر پورې په افغانستان کې 300 ریډیوګان فعال وو او نږدې شپږ زره 515 اتیا تنانو پکې کار کولو. خو د طالبانو واکمن کې دروستو وا تیارې ریډیوګان بنشول. هلته په پاکستان کې د صحافیانو خلاف د سرغړونو په پیښو نظر ساتونکو غیر دولتي تنظیم فریډم نت ورک په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي د مې 2021 او اپریل 2022 په منځ موده کې د هیواد دننه د صحافیانو په ضد د بریدونو شپږ اتیا پیښې شوې دي. سلور خبري اعلان پکې وجل شوې هم دي. د فریډم نت ورک پر رپورت کې ول شي ودی د عمران خان په پخوانی حکومت کې د صحافیانو خلاف مقدمه جوړ کړې شوې، وجل شوې، گرفتار شوې، غواخل شوې او اغوا شوې دي. د بشري حقوقو صحافیانو نړیوالو تنظیمونو دا هم تور لګولې دي چې د عمران خان په واکمنۍ کې د صحافیانو زورول او سنسرشپ انتها ته رسیدلی وو او تر دې چې نړیوال تنظیم ریپورټر ود اوټرز په خاني وزیر اعظم عمران خان د آزاد صحافت حقاري بللې وو. د صحافیانو نړیوال تنظیمونه پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر هغه وبخای د نړۍ خطرناک هیواد غني او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وايي د کال 1992 مراسي په پاکستان کې درش پته خبريالان وجل شوی چې پکې امریکایي صحافي ډینیل پرل هم شامل وو. نن په خبرونه کې هم په دې موضوع خبرې کوو. را سره به وتلي خبر اعلان د خبر اعلانو د سازمانونو یا تنظیمونو مشران ملګری کیږي خلمړی ورکوټ دمه. را سره اوسه یو ور بیا سړي مشهز رحمان بندرېما د ویډیو خبرونه هلي ویدا د فخرونه کوم سره ملګری کیږي د جنوب ایشیا د رسنیو د انجمن سیف ما د افغانستان مشر ضیا بومیا صاحب. ضیا صاحب په پروګرام کې ته خیراله و.
سلامات
چې
مننه سلامات او درنو
خبرو لیدونکو ریډونکو ډیر مننه. وعلیکم السلام سیف ما صدر یا تاسو په افغانستان کې د خبر اعلان چې د نړۍ کوم څنګه د جنوب ایشیا د غیر افغانستان د څنګه راته وې په افغانستان کې نړیوال وای چې خبر اعلان او خبريالتوب د سختو خطرو چیلنجونو سره مخ دی. سیف ما څنګه ویني دا خطر او چیلنجونه سکه چې رسیدلې دي؟
متاسفانه د تیر اگست نه کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او خپل واک ځواک د افغانستان ګڼو سیمو ته وغځاوه، د رسنیو په برخه کې او د بیان د ازادۍ په برخه کې یو اعلان شوی او نه اعلان شوی استبداد را پیل کړ. هغه دی معنی چې سانسورشیپ په خپل نهایي حد ته ورسید. مخکې نشراتو او وروسته له نشراتو نه سانسور خپل اخري حد ته رسیدلی ده. همدارس موږ له 2022 پورې کوم ریپورټونه چې موږ ته راغلي دي په ټول افغانستان کې موږ یو سلشل پیښې لرو د ژورنالیستانو او د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي. چې له دې جملې نه څلور کسه خبریالان وژل شوي دي او نوې پورې موږ د خبریالانو د حبس پیښې ثبت کړې دي. دا پیښې له یو ساعت نه تر یو میاشت یا تر زیاتې مودې دوام کړی ده. په ټوله کې د رسنیو او د مطبوعاتو په وړاندې یوه د اختناق سانسور او ویرې فضا خپره ده.
مون سره د خبرونه کې افغان خبريال او په کولمبیا په هنتون کې د سیاست محاصله فرشتہ جلالزه هم ملګري. فرشتہ جلالزه پروګرام کې تبخیر علي و. ډیر مننه سره مون سره په پروګرام کې زیا بومیا سه هم د نور خبريالن به هم راځي. تاسو مننه چې مونږ ته مخ راکو. په تیر اتو میاشتو کې نړیوال رسنۍ خبرونه او سازمانونه وایي چې په افغانستان کې خبريال توپ چره د انتهایی چیلنجونو سخت خطرونو سره مخ دي. تاسو تجربه ذاتی صدا
زه فکر کوم دا سمه خبره ده ځکه اف جی سازمان په افغانستان کې د اگست میاشتې څخه چې په پینسمه باندې د افغانستان حکومت سقوط وکړو تر نورو دریو میاشتو پورې لشته لږه د وو خبري اعلانو د قتل خبر کنفرم تایید کړی دی. زه فکر کوم ژورنالیزم پنځه هکې انسان اندي او کله چې دوی د اتورټی ته چیلنج ورکوي دوی اتورټیرین رژیمونه واغ سي سختري دي دلیل کپ افغانستان کې چې اوس واکمن دي د دوی تهدید دي. نو اولين هدف هم خبرنګاران او مدني فعالان دي. اگر چې څه فکر کوم چې کا د مدني فعال او د ژورنالیست ترمنځ یو څه په اصولو کې کاری اصولو کې فرق ست اما پنځه هکې د دوی د کار ماهیت شاید یا غام دا دی چې تو چیلنج د اتورټی او ریف کوېشنز. نو هغه ک په افغانستان کې عظیم دی چې د وی عادي سولېزي مظاهره لپاره په سړک باندې د تو کاغذي بنرون سره راوتلی وو او کاغه ساجد حسین دی چې په سویډن کې قتل سو او وژل سو. دوی ټارګټ سول په دغه خاطر چې دوی اتورټی چیلنج کوله. هغه عارف وزیر دی چې په پاکستان کې وژل سو. هغه په هرات کې خبري خالد قادری دی چې دوی هغه اولین ډیر ولنربل کسان دي چې نه تنها په افغانستان کې بلکې د نړۍ په کچه باندې په دوی باندې حمله کیږي او دوی هغه ولنربل ټارګټ د دوه حکومتونو او رژیمونو لپاره دي.
او فرشتہ جلالزی په ځانګړي کچرا ته کلګ سپیسیفیکلی او چې خزینه خبري اعلی په افغانستان کې دا غي سره دا رویه چې عمومي کمدا د خبريالانو سره په تاسو څنګه ویلیا بومیا سیبو نور نړیوال رسنۍ او سازمانونه هم دا رپورټونه ورکوي چې د خطرو سره مخ دي. خزینه خبريالانو سره توپیري چلند هم رپورټونه راځي. څومره توپیر د نارینو د خزو سره د طالبانو په توپیري چلند کې
خوځه فکر کوم چې بني راي صاحب وای خدای پاک چانه د لیدلې خو په علایمو باندې پیژني. لکه څنګه چې طالب د جنونو لپاره مکتب تړلی چې دا یو ډیر بنیادی انساني حق دی چې تاسو دیو انسان څخه اخلي. نو د دې څخه د دوی هغه اوور آل هغه د دوی عمومي نظریه د شوز په مقابل کې معلومی جنو چې تاسو یو طفل یو ماشوم مکتب ته اجازه نه ورکوي تاسو به څنګه یو شته برداشت کوي چې د تاسو څخه سوال وکي او تاسو قدرت ته چالنج پیشکی. نو دا خو واضح خبره ده طالبانو دا خبره پټکړی هم ده په افغانستان کې چې تاسو ګوري په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې یو لوی ټولنیز انقلاب راغی چې هغه په میډیا کې پر رسنیو کې د ډیرو شوزو حضور او اولین ټارګټ څخه تاسو پوهیږئ چې شزه په افغانستان باندې جنګزپولو او ډیرو سختو سنتي ټولنو کې هغه ولنربل د ترنارینه. نو واضح خبره ده چې چې طالبانو کړی چې د شوزو باندې محدودیتونه وځ کړل، شته ژورنالیستان هم دغه څخه پاتې سوي نه دي. په افغانستان کې اوس ما د کمیټې ټو پروټیکټ ژورنالیسټس راپور ویل چې البته تاسو وی او ایم باندې راپور کړی چې مخکې د طالبانو تر راتګ نه چې کومه سروې سوې یو درو درې سو شو دوکاکو، اما ورسته دا کې دا درې سو تر راکې سوې دی. اما زه فکر کوم چې شاید دا کې دا تر دې هم ډیر کم وي، ځکه چې تاسو په هرات کې یو نارینه ژورنالیست د یو فیسبوک باندې د یو پوسټ په خاطر باندې په پوځي محکمه کې محاکمه کوي او یو کال قیدور باندې باسي د هیڅ نو ډیټیلز د ورکول او پرتا نو د شوزو وضعیت خو تاسو لکه فکر کوم تر لا ډیر کمزور او ډیر ضعیف دی.
ها تاسو را سره اوسه فرشته جلال زه بومیا سه یو بل خبر چې موږ تاسو په باسو کو چې خبري اعلان او خبري خبري رسنۍ یا مطبوعات چې دغه چلنجونو سره مخ کې خلک بے روزګار شو، خلک ونیول شو، په خلکو باندې قد غنونه دي چې دا خبر به ورکې دا بنور کې یو بل ټکی باندې مو په کوي چې رپورټونه دا هم وایي چې خبرې اعلان چې دی هغه معلوماتو ته لاسرسي نه لري. دا څومره غټ فرق پر باسي په خبرې اعلان تو باندې په افغانستان کې چې خبرې اعلان معلوماتو ته په ازادي سره لاسرسي نه لري.
د آر اس اف دی نوی ریپورت په استناد باندې چې د محلي ساتمانونو په مټه جوړ کړی دا او نن یې په خپل ټویټر باندې کې د دې په اعتبار باندې معلومات ورکړي او په دوه سره وو یوه اسکال کې د نړۍ په کچه چې کوم یو څه اړتیا دی وادونه چې یو سرویس سره وو موږ تقریبا یو څه له دوی سم ځای درلود او نن یو څه له شپږ پنځو سم ځای لګوي. موږ تقریبا درې تلوي اغه فقیر اقصوی او دا یو بدترین وضعیت ده. لدینه معلومیږي چې موږ اصلا معلومات لاسرسی نه لرو. په افغانستان کې کوم معلومات ذخیره لرم او همکارانو سره رابطې لرم متاسفانه د موږ د مطبوعات لاسرسی په اعتبار باندې یو بشپړ یو مدرن قانون درلود چې هغه اوس مضبوط ده. اغه قانون او حق کې د پخپل نو بنان هر هغه څه چې حاکم رژیم غواړي چې هغه پر رسنیو کې خبره شي هغه خبريږي او بس. یعنی اوس په افغانستان کې یوازې او یوازې سټیج ژورنالیزم چلیږي. دا چې یو ژورنالیست لاړ شي په یو موضوع باندې فیچر جوړ کاندي یا تحقیقي ریپورت جوړ کاندي هغه د یو کال نه تقریبا را پدې خو یادې اگست نه را پدې خو دغه ډول ژورنالیزم چې لمینځ تللی دی یا زندۍ سوی ده او کچېری خبریال حتی وکړي یا هم تلاش وکړي چې ځینو داسې ریپورټونو ته چې هغه تحقیقي یا فیچري بڼه ولري غواړي چې هڅه وکړي دغو معلوماتو لاسرسی پیدا کاندي هغه په ګڼو نومونو باندې ځورول کېږي، تهدیدېږي او دغه یو سل شلمه ورځ چې پېښ شوي د همدغه علتونه دي چې خلکو غوښتل یا خبریالان غوښتل چې اطلاعات لاسرسی پیدا کاندي له خشونت سره مخامخ دي.
فرشته جلالزی تاسو مونږ په هکې زمونږ د دنیا اوردونکو په هکې ولې یو هیواد یو رژیم یو واکمن طاقتور حکمران چې دی هغه اطلاعاتو ته په لاسرسي پابندۍ لګوي د دې علت څه وي او هغه څه ګټه ترلاسه کوي؟ نه
د پبلک اپینین په خاطر دی غواړي چې هغه د خلکو د ولسمو نظر د فریډم اف پریس د فکر کوم د فریډم اف ټاپ او د فریډم اف اکسپریشن څخه لکه جوړیږي. نو تاسو کواړي چې یو ملت قید وساتي او یو ملت محدود وساتي دوی د ازادۍ د لپاره دوی د خپل بشري حقوقو لپاره دوی د مبارزه سکوبه کوي. نو دا مستبد رژیمونه اول په یوه باندې د مطبوعاتو د معلوماتو په باندې لګوي. مثلا ولی باید په سویډن کې د بلوچستان د ویب سایټ مسؤول ساجد حسین ووژل شي په دې خاطر چې د بلوچستان د خپل ازادۍ لپاره مبارزه کوي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا فریډم اف ټاک او فریډم اف اکسپریشن دا د دغو مستبدو لپاره
ډیر خطرناک دغه دی. فرشته تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو معلومات څه دي چې طالبان څه پټوي چې اطلاعاتو ته خبرونه ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي؟
دوی نو په افغانستان کې چې دوی کومه د اختناق فضا رامنځته کړې ده، دوی نه غواړي چې د نړیوالو ته، دوی غواړي چې د نړیوالو څخه مشروعیت ترلاسه کړي. او تاسو چې کله د نړیوالو څخه مشروعیت غواړي، تاسو نه شئ کولای چې په افغانستان کې آزاد پرس ولري چې بیا هغوی د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پولیسو او د اردو کوم قتل قتال چې هلته روان دی هغه ډاکومنټ کړي. تاسو ولیدل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو کې په دې باندې یو ډاکومنټ چینل شته چې هغوی د ډیرو سري سورسونو څخه استفاده کوي، اما که په افغانستان کې آزاد مطبوعات وجود ولري نو دنیا ته به ډیره لا د افغانستان وضعیت واضح شي. او په دغه خاطر باندې طالبان په هیڅ وجه نسی کولای چې د نړیوالو مشروعیت ترلاسه کړي. دا د انجونو باندې چې کومه مسله راپېښه شوې ده، د انجونو په تعلیم باندې پابندي، دا ډېر د سوشل میډیا او د سوشل ژورنالیزم او د یوټیوبرانو د طریقې څخه ډېره هایلایټ شوه. نو مثلا یو ښځه راوځي مظاهره کوي د خپل حق لپاره، او د دې انټیمیډیشن بای دنیا و نه ګوري. په دغه خاطر باندې دوی دغه د میډیا بلاک اوټ د خکوي چې خپل اختناق ټینګ وساتي په خلکو باندې، او په عین حال کې دنیاي ونه ویني له دنیا نه پته. خو زه فکر کوم اوس په افغانستان کې طالبان نسی کولای چې دا په دې کار باندې بریالي شي، ځکه سوشل میډیا په وخت کې نو It will take time.
خا راسره اوسه بومیا صاحب کوم خبر چې ما د فرشته جلال زی سره وکړل او دی په خپل خبرو کې اخر چې کوم ټکی ویل چې سوشل میډیا یا ولسی ټولنیز رسنۍ چې کوم دی د هغه په موجودګۍ کې طالبان په دې کې نشي بریالي کېدی. تاسو صحد پورې ویني دا ټولنیز رسنۍ چې کوم دی فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او داسې نورې، هغه په افغانستان کې د ټریډیشنل میډیا یا روایتي میډیا چې کومو چې ټي وی وو، ریډیو وو، اخبار وو، ویب سټ وو، داغي ځای نیسي لګیا دي، او هغه خبرونه چې طالبان پټول غواړي هغه د ټولنیزو رسنیو د لارې نړۍ ته ښکاری او یا امکان لري چې ورته ورسي. بومیا صاحب،
په هر صورت ټولنیز میډیا یا سوشل میډیا یا سوشل ژورنالیزم خپل ځای لري، او هغه چې قانوني یا رسمي میډیا و هغه خپل ځای درلوده. په سوشل میډیا کې سره نه دي چې اخبار یا معلومات څوک نشي کنټرولولی، نه کوم سانسور پرې وضع کولی شي. خو ستونزې همدغه دي چې تر څنګ یې بیا هغه د یلو ژورنالیزم یا فیک نیوز برخه هم ډېره قوي او همداراز ځینې ګڼې نورې ستونزې هم رامنځته کولی شي. ولې په اوسنۍ حالاتو کې
مشکلات پیدا کی. آئی طالبان تاسو ته یاد وی، فرشته جان ته هم یاد وی چې د افغانستان انتخابات کې دل هغه وختونه به چې کله طالبان را روان وو، او په دغه وخت کې ځنی نړیوالو رسنیو داسې په ځانګړي کچا فیسبوک په لور رپورټ خپور کړي وو چې له پاکستانه ناستو ځنی ډلو د خلکو په ذهنونو د اثر انداز کېدو یو منظم نتورک جوړ کړي وو. ایا طالبان وځ داسې کول شي چې هغه د دې ټولنیز رسنیو د دې فیک یا جالي خبرونو د لارې د اولس ذهن سازي ته سپلان لري یا اثر انداز کړي شي؟
ما تیر ورځ له دینو ژورنالیستانو سره یو له دینو با خبره سرچینو سره معلومات شریکوله باندې د فیک نیوز په ارتباط باندې داسې معلومات مې ترلاسه کړل چې خپل د طالبانو د استخبارات ادارې اوس هغه برانچ چې په پاکستان کې درلود اوس یې کابل ته انتقال کړی ده، او غواړي یو ډول د یوې اتنیکي جګړې لپاره د سوشل میډیا په واسطه باندې یو بستر مساعد کاندي. دوی په زرهاو باندې فیک اکاونټونه جوړ کړي ترڅو د خپلو جینو اعمالو د ورکولو او پټولو لپاره په د ټولنې په ذهنیت کې یو بل پرده وغوړي، ترڅو دوی دغه پردې د غوړولو په استناد یا په مرسته باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نو دغه یو ستونزه ده سره له دې چې سوشل میډیا اوس د رسمي میډیا په بیلانس یا په تناظر معلومات هم خلکو ته رسوي، اما متاسفانه اوس کې د ټولنې ذهنیت ته ځای مراجعه کاندي د سوشل میډیا په واسطه باندې کوم فیک نیوز چې خلکو ته رسیږي، فیک معلومات چې خلکو ته رسیږي، هغه ډېر ځواکمن دي. سره له دې چې ټوله نړۍ او د افغانستان شاوخوا سیمه ټول فیک نیوز نه لیږي، ولې په نوره نړۍ کې یا غریبي دنیا کې خوشبختانه دا ده چې د تکو کچه لوړه ده، فیک نیوز او اصلي خبر سره پرتل کیږي او یا هم مغ کیږي، خلک زر تشخیص
کوي.
اما په سنتي ټولنه لکه افغانستان کلیواله ټولنه کې دغه فیک نیوز هم چې له اجتماعي رسنیو نه خپور شي، که اوږدمهاله نه وي لنډمهاله اثرات منفی اثرات خپل
شیندلې. زبا استاسو نه او فرشته جلال زین دا تاسو له هم کوم چې کم چې د افغانستان ملي نشریات وو یا شخصي نشریات وو چې په ټي وي وو، ریډیو وو، سټیج وو، سټوډیو غانې وي، هغه په تیر شلو کالو کې څه خودل اوس په دغه سکرین باندې اورال یا عمومي عکس سشري دل کې کم اوازونه اوریدل کېږي، کم سهرلي دل کېږي، او هغه کم پیغام دخل کو زینون ترسی پدې بم خبرې کوم سره وبل مل منا هم راځي په پروګرام کې پسول ازو کې افغان خبریاله مسکا سنگر نیازی خو زه ورکوټ د ماخلم چې بیرته راشم ما مونږ به د افغانستان نه پرتا د پاکستان په خبریال توپ خبریالانو ته ورپی خو چلنجونو هم باسونه کو خو لمبه یو دما راسره وسه.
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یو ټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته
یو اربیا سلی مو شهدا د ویډ وخت پرونه هلی وی ویډ از رحمان بونرما. نن په دنیا کې د مطبوعاتو د ازادۍ یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ منځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې نړیوال وای په اوکرين کې د جګړې په ډګر کې خبر اعلان د سخت چیلنجونو سره مخ دي. په نړۍ کې ډیجیټل جرنالیزم یا صحافت چې د هغه د محاصرې لاندې ده. ځانګړي کچا افغانستان کې د طالبانو په 15 اگست تیر کال وخت د رسیدو راسه فزرګورو خبر اعلان به روزګار شوي، نیول شوي، زورول شوي او هغه د وخت د خسترو چیلنجونو سره مخ دي. پاکستان کې هم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ، فریډم نتورک، ریپورټرز وداوت بارډرز دا هغه ادارې د خبر اعلانو د خوندي ساتلو چې وایي د خبر اعلان لپاره کار کول ورستیو کې ډیر زیات ګران وو، بلکې فریډم نتورک او ریپورټرز وداوت بارډرز یو ریپورت کې ویلي وو چې د رشیوی حکومت کې عمران خان د خبريال توپ اخکاری وو. په دې باس کو موږ صدا خبرونه کې د سیف مراد افغانستان مشر زیا بومیا سیف دی او افغان خبريال او په کولمبیا په اندون کې د سیاست ماصله فرشته جلال زیدا اوس موږ سره ملګری کیږي. په دې خبرونه کې افغان خبريال مسکا سنگر نیازی پسول ازو کې ملګری کیږي. زاغو تر اعظم فرشته جلال زیدا د تیرو شلو کالو لګ مختصر تصویر یا عکس د افغان میډیا چې کومو تاسو چې کوم لیدا پکې مو کار کوو یا مو سامانګرو پکې کار کوو کاغذ زمنګ لیدون کوردون کو توخه چې څنګه وو سکېدل سروان وو د غګا سمر آزاد وو سمر پابند وو
په افغانستان کې لکه څنګه چې ما وویل په تیرو شلو کلونو کې یو ډېر سوشل غټ کلونیز انقلاب راغی او هغه په رسنیو کې د ښځو حضور په افغانستان کې ښځو کولای شي چې کومه پاتو کې آزاد نه کار وکړي او همدارس د رسنیو تنوع یعنی د حکومت مخالفو د حاکمو ادارو مخالفو اخبارونو تلویزیونونو رادیوګانو هم را د فعالیت حق درلود لکه څنګه چې هغه به طرفو رسنیو حق درلود او ګورنمنت میډیا هم فعال و. نو دا یو ډیر دغه هیلتي دغه مقایسه کو د په مقایسوي ډول یو هیلتي بستر دی ته جوړ کړی و چې په دې کې د بیان ازادي او د رسنوي ازادي و د وکړي او کدا سیستم مثلا نور شلکاله درلودلی وای شاید د کیفیت له لحاظه دا لا به تر سوي وای. نو دا یو ډیر په ځله پوری او ډیر یو به سابقه اقدام په افغانستان کې وسو نړیوالې ټولنې د ډیر حمایت کا او د دې د افغانستان ژورنالستانو ډیر غټ قرباني ورکړه. مثلا ما چې کوم اداره کې کار کول دغه ادارې زما سره یوازې نه نفر خبري اعلان ووجل سول په انتهایي حملو کې او په ټارګټ کلینګ کې. نو وی پېډ ا هیوی پرایس فور دس ډیر غټ بیا مو ورکړه او دا 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 بل شکه چې مشکلات ډیر پکې کې وو. مثلا حکومت د ژورنالستانو له وهلو تکولو بومیا سټي ارقام ډیر معلوم دي د هغوی د نیولو دغه کارونه وکړل. اما په عین وخت کې د ژورنالستانو لپاره د حمایت نړیوال سازمانونه او د ژورنالستانو خپل لوکل ادارې چې د دې حقوقو یا د دې ژغ د پروتوکولو د لپاره کار کوي یا دغه ادارې لکه ار اف ار ال لکه وی او ای لکه بی بی سي چې دوی به هم سپورټ باندې کار کوي د نور ژورنالستانو لپاره. تاسو باندې په دغه ډیرو باندې اوس په افغانستان کې بندیزونه لګیدلې دي. نو زه فکر کوم چې د ټولو مشکلاتو سره په افغانستان کې یو ډیر غټ اقدام شوی وو. ما د هند مطبوعات ډیر تعقیبوم، د پاکستان مطبوعات هم ډیر تعقیبوم او زه غواړم چې په فخر وایم چې په افغانستان کې زما د همکارانو او د نورو ژورنالستانو ډیر زحمت په نتیجه کې موږ ډیر د فکر ازادي او د بیان د ازادي اکسرسایز د پاکستان او هند په مقایسه د ایران سره اصلا قابل مقایسه نه یو. د هند او پاکستان په مقایسه موږ ډیر اکسرسایز کوو د فریډم اف اکسپریشن چې موږ درلو. دا ډیر چیلنجینګ مسایل مثلا مذهب باندې مخابرې کولې، د شوزو په اړه مخابرې کولې، د ازادي د دین او انتخاب باندې مخابرې کولې. مثلا په افغانستان کې دا یو ډیر تاریخي اقدام و چې یو هزاره ژورنالیست د افغانستان پښتو ولسمشر خپل دفتر ته راغواړي او د هغه څخه چیلنجینګ سوالونه کوي او دا یو نورماله خبره سوي.
یو خبر تاسو یو خبر وکړل زه ډیر په غور مورته وګورم په دې باندې دا بومیا سم ته تاسو هم کومه چې د هند پاکستان په مقابله کې د افغان خبريال حق چې وغه آزاد بو او غډیر باوري وو. تا یو ځانګړی مثال راکړه چې یو خبريال چې هغه په کابل کې نه دی، هغه پښتون نه دی یا په علاقې کچا کار کوي، خو هغه هم جمهور رئیس یا صدر اعظم راغوخته شي خپل دفتر ته تپوس کولی شي چیلنجینګ یا سخت تپوس کولی شي یی دومره ازادي وا کته دی. یو مېرمن خبرياله پتوګه باندې زنی نور مونږ ته داغه وخت د کار سمثالونه راکې مثال پتوګه بازار ته تک پازاده سرتا کولی شو
دغه شي خطر ازاده کولی شوی ابونی رسد چې ما زه په یدم چې لا انفورسمنت ویل هیر می ان نړیوال سازمانونه ویل هیر می کما ته انتحاری حمله وسوه لکه سکیورټی وایز امنیت وایز امنیت خرابو. اما زه د دې څخه ما دونه تشويش نه درلود چې که زما سره کوم انجستس وسی او یا زما سره کوم داسې یو کار وسی چې په رکه زما حق تر شولان دي، نو هلته هیڅوک نشته چې ما आवाज واوري. اوس په افغانستان کې هیڅوک نشته چې دا یو خبري आवाज واوري، لټرلی هیڅوک نشته ځکه نړیواله ټولنه هلته فعال نه ده او اتورټی اوم د ژورنالستانو د انټیمیډیټ کول او دوی دا ژوند خاموشه کول کار کوي. اما چې ته ماته په افغانستان کې مشکل پېښې ده، لکه د افغانستان حکومت، د افغانستان پولیس، د افغانستان آرمی او په افغانستان کې موجودي لوکل د بشري حقوقو او د ژورنالستانو د حقوقو د حمایت ادارې هلته وي. یو چانه یو چا د یو چا خبره اوریده امنیت دي منفي کو امنیت خراب او هغه امنیت هیڅ وخت فکر کوم زموږ د کارخانه نو مثلا الیاس دایز ما کارو د پیلمن کې شهید شو دته سټمنټ راغلی وو چې ته ټارګټ یې تبعید له هلمند اوزي. اما د غوښتل چې د هلمند خلکو ژغو اوزي دای تر اخره په هلمند کې فاته سول هلمند ونوت د ویل چې زه ژورنالیست یم داز ما کار دی او ما خطر منلای دی او د شهید سو بل اخره. نو دا رقم امنیتی مشکلات وو مګر ژغ اوریدل کېدل دا سينه و چې د افغانستان حکومت بالکل د افغانستان د ژورنالیست ډیر مهم اواز درلود. بومیا صاحب دلته ستاینه
بومیا صاحب سره خبر کوم خول بلې پېژندل شوی خبرياله مسکا سنگر نیازه ته په خیراله نیازه په پروګرام کې ته په خیراله و
ډیر زیاته مننه بومیا صاحب سلامونه تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته او محترم مهمانو ته
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. موږ په دې خبرونه کې په دې باس وکړو چې په افغانستان کې اوس سره باندې خبرلند کم چیلنجونو مشکلات سره مخ دي. په خوا د افغان رسنیو مطبوعاتو سهره څنګه وا، ازادي څومره وا؟ په دې مباحثو زه یو ځانګړې تپو تاسو نه کوم. د 15 اگست وروسته کال بزرا یو وشتم کې ډیر خبر اعلان له افغانستانه فوتلو مجبور شو، مجبور کړی شو، یا د ژوند د خطر په وجه باندې هغه پخپله لاړل. تاسو هم باغو خبرې اعلان کوي وایي او خزینه خبرې اعلان کوي وایي چې په خو په افغانستان کې پرسنیو کې په ټلویزیون باندې کار کوو. تاسو ذاتی مشکل تاسو سم احساسو پخپله، یا تاسو د کورونې خیال سو چې ټول افغانستان پرېږده؟
دا خو ټول ته معلومه ده چې یو ډیر ستر ناورین رامنځته شو، خاصتا د خبریالانو لپاره چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو کې هیڅ خبریال هم معصوم نه دی او محفوظ نه دی، او هر خبریال ته خطر شته، د هر خبریال باندې بندي شته، د بیان ازادي پرې اخیستل شوې ده. کله چې په افغانستان کې هم په دې وروستیو وختونو کې هم زه ټارګټ شوی وم، دا سره پورونه امنیتي ملي او د کورنۍ چارو وزارت خلاصې کړي وو چې دوا کې تروسکي د لیواري ماتروسکي نو هغه وخت هم زما لپاره تښتاوا او زما لپاره دوی ځانګړي تدابیر نیولي وو چې زما ساتنه وکړي. کله چې 15 د اگست کابل سقوط شو او طالبان راغل افغانستان ته، افغانستان ونیو، نو خطر احساس یې دلته زما کورنۍ او زما دوستانو دا اند چې به افغانستان کې پاتې نشم. یو لامل خدا او چې شاید دوی ما ترور چې بیا هم یزما ژوند نګواس سره مخ دی، بل دا چې نو د افغان خزینه خبریانو لپاره د کار زمینه اوس مساعده نه ده، هغه ځوان چې پوښه او هغه مستعد نه دی. نو دا ټول هغه ستونزې دي، هغه مشکلات چې دغه زه مجبوره کړم چې افغانستان ته دما او د افغانستان بهر شم. پر ډیرو سختو شرایطو کې او د ډیرو سختو شرایطو په دالو سره
ما اوس ترلاسه افغانستان دی. موسکا څنګه نیازه یو بل ټکی راته وای تاسو ول چې پاغه وخت هم تاسو د تحفظ ضرورت غوړل لپاره ځانګړي تدابیر بو خپیا هم تاسو دا وخت کار لګ تجربه مون ته نور ویل شي چې کار مو چکو ست تجربه مون لرله په امن کې مو کار کو په دې ازادۍ سره مو کار کو او کم ځای کې مسکو ول
زم په افغانستان کې د افغانستان لا ملي راډیو ټلویزیون سره مې کار کاوه، تقریبا کلنه تجربه ورسره لرم. هلته مې لایف پروګرامونه مخته وړل، سیاسي خبرونه وي، خبرونه وه، اجتماعي خبرونه وي، حتی ورزشي او سیاسي خبرونه وي چې ما خبرونه مې مخته وړلې. په افغانستان کې تقریبا زړی رنګیج و ما ډیر مسائل سره سیاسي پروګرامونه کې هغه څه چې مهم په افغانستان کې پېښې د جرګې وي، د افغانستان ټول ټاکنې وي، مهم سیاسي موضوعات وو په دې خبرونه کې ته ډیره ومه.
کله
دې ته څنګه ما په یوې مهمې دولتي ادارې کې هم کار کاوه چې دا هم راته واخو او د دې عمل هم کېدلای.
کله تاسو محسوسول چې د یو پښتنې سوال یا تپوس په وجه باندې ته یو ملما یا یو سیاست مدار یا یو حکومتي چارواکي یا یو عادتن غواخلی
مستقیما ما ته غواخ نه شوای چې ما څوک مستقیم و غواخی دا ما خپل غواخ ترلاسه کړی نه دی. صرف یو وخت چې د 2018 کال په فبروري میاشت کې زما دوه د پرمختګي امنیتی ملی ریاست لخوا او د کورنۍ چارو وزارت لخوا مکتوبونه ولېږل شول چې زما ژوند په خطر کې دی او زما لپاره دوی باید تدابیر ونیسي چې زما ژوند وژغوري. نو مستقیما کوم تهدید ترلاسه کړی نه
واره. سمه ده. بومیا صاحب، دوه میرمنې افغان خبریالې خپل تجربه بیانوي او هغه په تجربه کې دوه ټکي مونږ ته وویل. دا خبرې داسې ښکاري چې دا خپل پروفیشن پېشه سره مینلري پېښور دي بل په دیو داسې ټولنه کې چرته چې نرواکي ډیر ده چې سړو پټولنه کې کار کوي بیا هم دی وی چې موږ په آزادۍ سره خپل غږ رسول شو کار مو کول شو د ضرورتیا خایچه په تیر شرو کې افغان میرمن خوندې و محفوظ وا او په د سړو سره یو شان وګ پوګ کار کوو موږ په دې د ما د فرشته جلال زین هم ته پوس کړو چې په تیر شلو کالو کې کوم تصویر وو عکس واغسو هغه دې موږ ته خو د مسکا مو هم اوریدا دې باندې وخت مخکې ملک ډیر باس موږ کړی د خوس د 15 اگست وروسته دغه تصویر کې څومره فرق راغی څومره بدل شوی دی اوس کوم سهري دلګي کم आवाजونه اوردل کیږي او کم پیغامونه خلکو ته رسول کیږي په مطبوعاتو کې په فانی تصویر خبر نه کو دوسه نه کو
او خو کوم رسنې درلودلې رنگونه سلیقې فکرونه سازونه आवाजونه رنگا رنگ او رنگونه له رسنېو نه په نمایشي کول کېږي اوس پر رسنې کې هغه څه لیدل کېږي چې هغه په جماعت کې هم لیدل کېږي فرق دورونه دا یوازې یو رنگ یو आवाज یو فکر یو ذکر او یو سلیقه په نمایښ کې کول کېږي هغه هم ډیره تکراری یو شی به زتاسته وایم زه په افغانستان کې دونه له خبريالانو ملاتړ موجود او یا قانونمندي موجود و زه دې داسې کمیټې مرستيال وم چې رئیس د افغانستان د ولسمشر معاون و او د په هر پنځله سوراجو کې جلسات درلودل ما خپل لوی سارنوال وزیر داخله رئیس امنیت د ټولم راو غوښتي دي او هر پنځله سوراجو کې پښتنه تکراله وظایف په مرکول سیدالته خبريال ته سنځه د عدالته رسنې ته سنځه د عدالته قانون دی رسنې نه د مراد سوې دغلته د معلومات د لاسرسي قانون نه د مراد سوې دندې په مرکول بیرته مې ریپورت راځي په دې کې خبريالان هم غړي ټوب درلود او د حکومت چارواکي هم غړي ټوب درلود د دې کې تر څنګ زخپلې او تجربه وایم زه د افغانستان د دولتي خبری آژانس یعنی باختر آژانس رئیس پاتې سویم ما په باختر آژانس دولتي آژانس ته په دولت باندې انتقادي تحقیقي ریپورتونه خپاره کړی دي وزیر مې نقد کړی دا دولت مې نقد کړی دا او د دولت چارواکي مې نقد کړی دي انتقادي خبريالي مو پکې کړی د ځې خپل شاید مې په ویبسایټ کې دا اوس پراته دي د ما په یو ریپورت چې په دې آژانس کې خپور شوی ده د دولت کابینې فوقلاده غونډ جوړ کړی ده چې دا موضوع وڅړي نو بنا انتقادي ژورنالیزم هم څه دغه نواده کړی و چې نه یوازې په خصوصي رسنیو کې بلکې دولتي رسنیو ته مخه کړی و اول ته هم کرا کرا ځواکمنې ده فرق دی وخت جلال زئی ویلې چې د هند او د پاکستان رسنیو سره د افغانستان رسنیو هغه کو سیالي او رقابت کو دا رښتیا خبره ده په تیرو شلو کلو کې موږ هیڅ رسنۍ په افغانستان کې حبس نه درلودله ولی په تیرو شلو کلو کې جیو په پاکستان کې حبس ولا دوه نم تفاوت هم سره درلوده د حوادثو شمیرم بم معمولا د موږ کم و انتقاد هم زیات لکه څنګه چې تاسو هم ویل په تیرو شلو کلو کې دا دوران راځي چې د عمران خان د پاکستان صدر اعظم د رسنیو یا د خبريالانو کاریم هم واخیسته ولی په افغانستان کې هیڅ کله داسې را نغلل چې د حکومت او چارواکي کاری بدل شوی نو بنا نه خو اوس نو رسنۍ په جماعت بدلې شوی دی ملاب کې رګیږي او ما خپل قصیب کې کې رنگونو آهنګونو आवाजونو سلیکو ولاو یو ټول شانو سارو خل موږ یو आवाज اورو او یوازې تور سپین کې وینو مننه
بومیا صاحب زه زړه مینه غواړی خو تاسو برس پتو ما زموږ په پروګرام کې نور ملمنه هم را سره راځي تاسو هم کارون لره موږ سره البته دوه ملمنه فرشته جلال زئی او موسکا سنگر نازیب نیازی بر سره وی خو تاسو به زرس خطر کوم ډیره مننه بومیا صاحب چې په موږ په پروګرام کې سره ملګری شوی وای
تاسو هم ډیر مننه سلامت
دیر امرنه خپل خیال ساتي زه یو ور بیا تاسو راځم فرشته جلال زئی ما دوه ورځې دمخه یو سپیس اوریدو تاسو هم پکې موجود و نور خبر اعلان افغانان پکې هم موجود و تاسو په هغه سپیس کې یو ټکی ویلې و چې ماته یاد دی چې تاسو کار کوو تاسو ته خبر راغی چې هغه پلان کې خبريال تاسو همکار شې دی وجل شو دا داغه وخت چې د کلچ تاسو په افغانستان کې وای طالبان په واقع نه راغلي گویا معنی دا شو چې هغه وخت کې هم خبر اعلان د غواخونو سره مخ یوازې وسندري هغه قسم ته کول شي هغه حمله پاګه چا کړي و هغه وخت هغه داغه ځای حکومت افغان حکومت کړي وکنه سوکو او ولې د خبريال ملګری اساس وجل شو و
او متاسفه انا ما لکه څنګه چې تاسو ویل په ورستوي څو کلونو کې زما لښتروژنه همکاران چې زما سره یې نږدې کار کړی و دوی ووژل سو خو دا متاسفه انا د اپریل د شمنې ته په اړه چې موږ کوستې سپې په ژورنالیزم او په افغانستان کې د ژورنالیستان په وضعیت خبرې کولې د اپریل په د شمنې ته باندې په 2013 میلادي کال کې د کابل په نهمه حوزه کې انتحاري حمله وشوه او په دغه انتحاري حمله کې تریدا ازادي رادیو خبرنگاران ووجرسول البته نور ژورنالیستان په غوړت ووجرسول فکر کوم تعداد 15 لسته او زخمیان سول دوی د یو انتحاري حمله سره وو او دوی دغه کوریج ته ورغلو او په غیر سیدوهمه حمله سره وو په دې کې زما سپان کارو سباون کاکړی او دزما فیوریټ هم کارو دزما دوستو ملګری مې وو نو زه چې کله سار دفتر ترالم ایو هم کار تر ولا غستا فیوریټ زخمی دی نو ما امید نه درلود چې په افغانستان کې څوک په انتحاري حمله کې زخمی شي هغه به جوړ شي نو بیا دی یو څو ساعته ژوندې او بیا شهید شو متاسفانه خو دا کته چې ما تاسو ته مخکې وویل په دغه شنو کلونو کې چې کوم پرمختګ په افغانستان کې سوی هغه ژورنالیستان خو ته د ویني
فرشته
انتحاري کولې هغه هم واضح معلومه ده په ځینې کې شنو کې طالبانو مسولیت اخیست په ځینې کې شنو کې داعش مسولیت اخیست او په ځینې کې شنو کې مثلا کله چې به دا رقم ډیر شمیر ژورنالیستان ټارګټ شو او د پبلک اپینین په خاطر به طالبانو مسولیت نه اخیست اما ټول خلک پیدل چې پر ژورنالیستو کم
کړو فرشته زه یو تا چې کړه د ماته د سباون کاکړ خبره کولنو هغه وخت ما تخپل هم خپل کار را یاد شو دوه ځله هم دغه شند ځانګړي بریدونو ته چې شوي دي هغه خبرې ان توپ ته ورغلې ما بیا د ډزو یا د حملو د مرګ دخلې نه د وټلو تجربه لرم یو ځل په دریم ځل بیا په بونیر کې یو انتخابي کمپاین وو وټونه ورکول کېدل زه زما همکاران چې 15 کسان چې واځي ورغلي وو د خپل ډي اس ان جی ګاډي سره د ځانمرګي بریس کارشي وو او عمر دنه کې ځانمرګي بریس وشو نږدې 15 شل میټر لري کې بیا دا غوړ سوچ کوم ډز کې دي او ته چې کم باته د 57 کاکړ خبره کوله ماغه وخره ده وو اغازما په وجود غونه هم ده هغه تجربه ډیره خطرناک په تاسو حال کې خبريال چي ده ک بم چاو دی وی ک طوفان راغلی وی ک ګولې وریږي ک چا حمله کړی وی د کار کوي په اوکرين کې هم دغه شن خبريالان شروع سي رغل کړی د کار کوي هغه د هم لوک کار کوي او دغه تجربه واقعي ډیره سخت ده فکرمندي وړ ده او سمشته ده تاسو ول چې انتحاري حمله ولګره ته ویل شي بیا تاسو معلوماتو کول دا انتحاري حمله پته ولګره چا کړی و په خبريال په جلس سره کوم نشو
متاسفانه کله چې بدغو دوه ډلو چې طالبان او داعش وو مسولیت وانه خست نو په هغه کې درېمه ډله وانه چې دا رقم کارونه وکړي نو دوی په دې خاطر چې د ژورنالستانو باندې ډېر زیاتې عملې به خلک په مقابل کې را دخ کول نو دوی هغه د نفرت او انزجار د کنټرول په خاطر باندې به
رسمه مسولیت نه اخیست مسکا تاسو ترپ ته ور بیا راځم موږ چې کوم د تیرو سلويخ منډو کې باسونو کړل د تیر وخت باسمو مو کو دا به چې کوم جلنجونی دا باسمو کو راتلونکو کې تاسو هیلې سدي تاسو امیدونه غوښتنې سدي دا اوس چې کوم مشکلات دي تاسو خو چې کوم خبرل بهر لاړل ځانونه وجورل یا وسوم د جلنجونو مشکلات سره مخ ته ځماته معلومه ده چې هغه شنکارونه نه لري روزګارونه نه لري خپل خپلوان نه لري په داسې هوادونو کې چې دا غزې جواب او کلچر چې دا غي سره آشنا نه دي چیلنجونه دا خپل هم ډیر دي خو افغان کې پاتې خبري اعلان افغانستان کې پاتې خبري اعلان دا غوړه پر سکه دل پکار دي فکر کوي مسکا
په دغه شرایط کې لکسنه تاسو هم ته اشاره وکړه چې هغه خبري اعلان چې د هیواد بهر دي لړتي رستون سره مخامخ دي او لکه کلچر شبا او همدارنګه نوې موهیت د چې د ژوند شرایط څنګه د متفاوت دي له افغانستانه د هر څه یو ډیر غټه ستونزه ده او بل دا چې په افغانستان افغانستان کې کوم خبري اعلان دی د ژوند د هغه واضح خبره ده چې د خطر سره مخ دي د څنګه چې موږ اوسه افغان پولیس په افغانستان کې تقریبا شپږ تر څلور سو خبري اعلان خپل دند له لاسه ورکړی دي او همدارنګه تقریبا د 200 یا تقریبا 300 رسنۍ بندې شوې دي او هر هغه خبري چې په افغانستان کې دی زه له ډیرو خپل همکارانو چې په افغانستان کې پاتې دي د دوی نظر فبریګ ما ویښار یو کوشش کړي په تلاش کې دي چې د افغانستان بهر ووځي ځکه چې د دوی لپاره په افغانستان کې ژوند ډېر تنګ شوی دی او دوی د بیان ازادي نه لري د فکر ازادي نه لري هغه هر هغه څه چې خوښوالو دوی په فکر کې او د دوی په کړنو کې هغه نشي ترسره کولی هغه نشي ویلی کوي نو دوی به محکوم کیږي دوی به په بند محکوم کیږي بند کیږي به وهل کیږي به ټکول کیږي بل دغه سیستم سره مخامخ دي زما په څیر د ټول افغانانو یا د ټول خبرې رامې هیله دا ده چې افغانستان یو ځل بیا لکه په خاص شي په خاص وضعیت یا پاپسي پکې حکومت حاکم شي چې ټول خبري اعلان پکې د ازادۍ ساوخلي اګه څنګه چې جلال په کومه مو ته اشاره وکړه موږ په تیر کلو نه دي خاص کله 2015 او 2014 کلو نه دي د آسیا په سطح د مطبوعات د ازادۍ په برخه کې په سر کې وو نو هیڅ وخت نو موږ په تیر ازادۍ د بیان نه لرله ازادۍ د مطبوعات نه لرله دوی دې کوشش کاوه چې افغانستان په تیر وو سي اما دا څنګه وو دوی په اما اوس لږه نو لیسره چې اوس کوم حاکمیت افغانستان کې دی دا هغه شرایط دي چې موږ هغه ټول شرکتلې لاسته راوړنې دي مطبوعاتو په برخه کې دا ټول ضرب فکر شوی دي ټول له خاورو سره خاورو شوی دي زما ارمان دا دی زما هیله دا ده چې دغه زر تر ژره دغه وضعیت خاتمه ومومي او یو ځل بیا افغانستان لکه د تیر تسلی شي د بیان ازادي د مطبوعاتو ازادي د ژوند کول ازادي د رنګارنګ ژوند ازادي پکې حاکمه شي دا زما لوی ارمان
مسکا سنگر نیازې زړیر خوشاله شم تاسو سره خبرې وکړې تاسو سره مل منش وړ ډیر مننه چې پروګرام کړو سره غلی وای ډیر مننه سلامات ډیر مننه تاسو سره بل خبريالا او د سیاست محصله په کولمبیا کې فرشته جلال زئی هم د جلال زئی تاسو هم ډیر شکریا ادا کوم مننه مو ادا کوم چې خبرونه کې موږ ته وخرا کو ډیر مننه خپل خیال ساتئ چې موږ سره ملګری شئ وای ډیر مننه زبا په پاکستان کې د خبريالانو د وفاقي سازمان فیډرل یونین اف جرنالिस्ट صدر شهزاد ذوالفقار صاحب سره خبرې کوم شهزاد ذوالفقار صاحب موږ سره ملګری شئ پروګرام کې دوه تبخیر الهوی ذوالفقار صاحب سره مشه خا موږ سره تداغه مخکې چې د موږ سره ملګری شي په پاکستان کې هغه خبريالان چې په ټلویزیون چینلو کې کارونه کول هغه خبرونه لرلې هغه د خبرونه لری شو لری کړې شو یا د غواخرو په وجه باندې هغه د کارونو پرې خودل وسکې خپل خبريالته په څنګه ژوندې ساتلې ده په دې کې یو بڼه یا لار چې د یوټیوب چینل هم دی هم په دې موضوع باندې د ویو د خبريال وکړ یو رپورټ تیار کړی دی دا رپورټ ګورو
د صحافیانو نړیوال تنظیمونه وایي چې د پاکستان مرکزی رسنۍ د بندیزونو سره مخ دي د ماحول کې آنلاین رسنۍ خلکو ته په ډاډه سره حقيقي معلومات رسوي د ویډیو خبرولو سماجی رسنۍ یوټیوب نن سبا د پاکستانی صحافیانو د خوخه پلیټ فارم دی دا صحافیان وایي زموږ شخصي ټي وي چینل د اډیټوريال پالیسۍ په نامه مالکانو ته اقتصادي ګټه ورکوي او اکثره مهم خبرونه د سنسرشپ ښکار شي زکه د سنسرشپ مخنیوي لپاره یوټیوب یو د خوخه پلیټ فارم دی
کیونکه قدرنه لګی مینستریم میډیا کې
دا یوټیوب چینل پرانستلو یو علت دا دی چې پاکستان کې په مرکزی رسنیو بندیزونه دي د پاکستان خبريالان د اظهار رائے د خپلواکۍ د خطر سره مخامخ دي او بل دا چې د پاکستان مینستریم میډیا خپل اعتبار هم وبایلو ځکه اوس یوټیوب لدی متبادل دی او د کره معلوماتو د پاره د اعتبار وړ دی په سوشل میډیا خو اوس ډیر مهم خبرونه مخې ته راځي لکه چې فټ فوکس جاری کړی شوی د پاپا جانس خبر د عمران خان د غړایواله خبر او دا سينور
پاکستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه خلک انټرنیټ ته رسائی لري سېډون کې وای په پاکستان کې په اخبارونو او ټي وي چینلونو باندې سیاسي موضوعات زیات شوي د خلکو د ستونزو په اړه رپورټینګ ډیر نه کیږي نو خلک حکومت ته د خپل ستونزو رسولو لپاره سوشل میډیا کاروي د یوټیوب لخوا جاری کړی شوی یو رپورت کې ویل شوی چې خبرونه په اغه اته وړومبي موضوعاتو کې یو موجوده چې په پاکستان کې خلک د یوټیوب د لارې ګوري
اس ملک میں بہت زیادہ لوگ ہیں،
زیادہ تر خلق داسی دی چی یوٹیوب ازک خوخی چی حاغی داسی خبرونی لیدل او اوریدل غواری کم چی ورتا دا پاکستان میڈیا نخائی، او زما دا چینل دا مشورتیا وجہ ہم دادا چی ز سیول ملیٹری مسلو باندے خبری کوم، او کل چی سیول ملیٹری مسلے زیادی بھی نو زما لیدون کی دیر زیاد شی، او کل چی سیول ملیٹری مسلے نوی نو دلیدون کش میرا نیمہم پاتی نشی
ڈبل ہوئی ہوتی ہے۔
سیڈنکار یوٹیوب تا دا جیلی خبرونو او دا ناسمو معلوماتو خپرولو پلیٹ فارم هم گنی، او وای چې ٹی وی چینلو او اخبارونو پسیر دا یوٹیوب کما ایڈیٹوریل پالیسی نلری، او دا فیک نیوز پا دے وقت کے کتون کو تا اکثر پا یوٹیوب غلط خبرونا او تبصرے هم وران دکڑی شی او خلق پر باور هم اکڑی
بل چا سر تکار کیا کی چیسے لکل گواڑے کی جیسے چی آغستا لکل یا آغستا تھوڑ سکن بھی آغا پورا کنوے نشی نو دی کتا ہے او دے چی تاسو خپل یو چینل دے دی بلتے ایکسپریس لی خپل فری لی تا خپل تھوڑ سکن کولے شی تا چی پزڑ سر آزی پا اخبار دی کی جیسے چی مجا سے خبری ورکو آگے کی آگا ایڈیٹنگ وشی آگا خبر چار دیرے نشی اگر خپل اخبار یو خپل پالیسی وی جار چا اداري خپل پالیسی وی نو دي کی هم دا یو انډیپندنت سٹڈی
کارا دی وی چې د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان ایچ آر سی پی کال 2021 کې د پاکستان دنانا د رائے د اظهار په صورتحال سخت اندېښنې سرګندې کړې دي، او په ورستو کې غیر دولتي تنظیم فریډم نتورک ویلي چې په تیر یو کال کې د پاکستان دنانا د صحافیانو پر ضد شپږ اتیا بریدونه شوي او د مهال سلور صحافیان وژل شوي هم دي۔ دا مسلم لیگ نون په اوسنۍ اتحادی حکومت کې د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب اعلان کړی چې حکومت به د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې معرفي کړی شوی د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارٹی ختموي، او دا هم ویلي چې د اظهار د ازادۍ په خوانې تور قانون به هم ختموي۔ وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد۔
نن درې ممیده او پنړی کې د خبريالانو مطبوعاتو د ازادۍ ورځ یا پریس فریډم ډے منځل کیږي، او د یونیسکو نن یو غونډه هم کیږي په یوروګوئی کې چې سرخط دی یا عنوان دی ډیجیټل جرنالیزم یا صحافت د محاصره لاندې دی۔ ډیجیټل جرنالیزم پاکستان کې خلک چې دی داغه نګټه څنګه پورته کوي ولې پورته کوي تاسو په د وقار احمد رپورټ وکړو، خو په دې ورځ باندې خبر اعلان د کومو چیلنجونو او مشکلاتو سره پاکستان کې مخ دی، بل رپورټ د چارشنبه مون تیار کړی دی دا ګورو۔
د خبر پښتونخوا د قبایلی ضلعو خبر اعلان وایي دوی اوس هم د اظهار رائے د ازادۍ نه محروم دي، او زیاتره خبرونو کې په ځان پخپله قدغنونه لګولي ځکه چې دوی پکې خطرې ویني او هغه خبرونه بیا خپلو ادارو ته نه لیږي
چې تا ته یو ځکه تحفظ نه وي، او تېنی چې زما د ملګري د دې لارې کې زیات به زیات مشکلاتو سره مخ کیږي، شهیدان کیږي، وجل کیږي، زخمیان کیږي، دوی کورونه وران شو، دوی کاروبارونه تباه شو، او د دې سه ایس قسمت څوک مالی مرسته خو دې په تندر ولګیږي چې د جون د بچ کولو کوشش هم نکیږي او دغه ته تحفظ هم نه ورکوي څوک، نو ته به مجبورن به سیلف سنسرشپ کې۔
د قبایلی ضلعو د خبریالانو د تنظیم مشرانو په وینا د ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه په قبایلی ضلعو کې 14 خبریالان وژل شوي دي، دې کې څه په بمي چاودنو کې او څه د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وشتل شوي دي، په دې کې د یو وجون کې هم نه نیول شوی او نه چاته سزا ورکړل شوې ده۔ د قبایلی ضلعو خبریالان وایي دوی ته اوس هم د نامعلومه تنانو لخوا دړکې ورکړل کیږي، زیاتره پکې خپلې سیمې پرېخي او د خیبر پښتونخوا او ملک نورو برخو کې جون تیری زینی خبریالان چې اوس هم په خپل سیمو کې جون کوي په اکثر له وختونو کې د وسلوالو او د ریاستي ادارو لخوا د فشار لاندې، او اوس د ترهګرۍ نوې لړۍ کې د قبایلی ضلعو خبریالان بیا د دړکو سره مخ شوي دي چې د سیلف سنسرشپ یا په خپل ځان باندې د خبر نه لګلو د قدغن له امله د دوی د خبرونو معیار ډېر کمزورې شوی دی۔
هغه آسی خو مونږ ته وایي فون کوي چې مونږ سره دا شوی دی یا دا یار دلته شته چې بیا تنظیمونه چې دي هغه راغلی دي، لیکن هغه وایي چې بس خبر ما ورکوي
پاکستان د نړۍ هغه سو هیوادونو کې دی چې د نړیوالو تنظیمونو لخوا د اظهار رائے د ازادۍ لپاره د نړۍ په سختو هیوادونو کې شمارل کیږي.
حالانکه موږ سره خبري او چې کومه خبر موږ سره ای او کومه خبر هغه طرف نه راضي اغه کې هم ډېر فرق دی، لیکن موږ خپل خبره نشو ورکولای کومه چې آزاد زراي ناراضي، موږ صرف هغه خبر ورکو کومه چې محکمې پترو یا ادارې پترو راضي او وایي چې دا اوس ټیلی کاسټ کې هغه موږ ټیلی کاسټ کوو.
د بی پولی خبري اعلانو د تنظیم د کال 2021 په نوملړ کې پاکستان د نړۍ په یو سل اته سلوخت هیوادونو کې په یو سل پنځه سلوختم نمبر دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس خبرې کوو په پاکستان کې د خبريالانو د وفاقي سازمان فدرل یونین اف جرنالست صدر شهزاده ذوالفقار. شهزاده ذوالفقار سره په خیر علي سړي مشه.
مهرباني جی، ډېر مهرباني.
او وخر سره کوم پات شو مونږ ته اندازه و مشکلو په رابطه کولو کې تر ټولو غټ چیلنج نن خبريالانو ته پاکستان کم یو ور پېختي اوس دی.
ګوره لوی خبره خو دا ټیم دا د صحافیان او د جرنالستان چې دی اولم فرض چې دی چې هغه رښتیا د خلک مخ ته راوړي، خلک ته رښتیا وایي چې دا رښتیا دی، دا فیکس دی، دا د وسوي دی، هغه نه شي راوړلی. دا ډېر لوی مشکل دی. په تېر حکومت کې، پیټیآی په حکومت کې، خپل عمران خان صاحب دا خبرې کوله چې جرنالستان او پریس میډیا ډېر ما دغه وکړه، سپورټ وکړله موږ حکومت کنه راغلو د دوی د وجه راغلو چې هغه بیرته رالی. نو پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتارٹی رنگا یو مارشل لا، میډیا یو مارشل لا نافذ ولا، بیا پیک آرڈیننس کے دغه وکړه چې بغیر ثبوت بغیر وارنٹ ته یو چړی پورته کول شي شپږ میاشتې درې
میاشتې. شهزاده ذوالفقار صاحب، داسې په پاکستان کې علاقې سیمې هم شته چې هلته خبريال نشي ورتللی، یا خبريال ته د حکومتي پوځي عسکري ادارو د اجازت ضرورت وي؟
ګوره دا خو ډیر عام دی، دا خو اوس نه ده، لس شل کال د مخه د خپل په یو ډیر کنفلیکټ زون کې کار کوم، بلوچستان په رنګ سیمه کې د مکران ته زما کومه د پاره ډیر مشکلات دي. او سمج کړه د مکران ته بلار سماج پرزیدنت په پاکستان فدرل یونین اف جرنالست، نو ما ته اول چې دی دا کم خلک سره خپل کدو خبر سي څنګه راغله، چی د پاره راغله، چی لیکي چی نه لیکي، د کراچی ته ورسم ډیپلوماټ سره ملاقات نه شم کولای، کله یو سم بي سي ته ولاړ سم، کنسولټ ته ولاړ سم، او امبسي ته اسلام آباد ته ولاړ سم، بیرته راځم خلک ما ما پښتنه کوي.
شهزاده ذوالفقار صاحب کم خلک پښتنه کوي؟ اول تاسو دا کار نه شي کولای.
دا نه انټيليجنس خلک، انټيليجنس خلک پښتنه کوي ولې تللې ولې بای ز جرنالست په ما یک بار لاله نه پاکستاني نه چې چی څه ولاړې رپورٹ پراکا چا سره دې ملاقات وکړي. دغه څه کم فارن جرنالست زموږ دوستان دي یا ډیپلوماټ دي، هغه ملستان څه نه راتل.
آیا تاسو دغه رپورټونه چې تاسو دغه سیمو ته لاړ شئ جوړوي، هغه بیا دغه ادارې د اختونو پښتنو نه رسټو بیا ګوري هم چې دا رپورٹ با اخبار یا ریډیو یا ټي وي باندې راځي، دغه اجازه ته موږ اصل پکار وي؟
اوی خدای وای چې تاسو پابند چې مشتا شکار کوي رپورټونه، موږ ډیر وخت وای چې دا خو ډیر زیات مارشل دی چې دا د حکومت څنګه موږ کولی شو بهتر دا دی چې موږ دا خبره چې دی خپل ولې جو کوم یو لې جلو چې شایع سي یا نشر سي، نو د پسته چې دی په موږ باندې ډیر لوی او مسله جوړي، مسله جوړي موږ مشکلات جوړي.
15 اپریل د حکومت بدلیدو وروسته وسوم دا صورتحال دی شهزاده ذوالفقار صاحب؟
وسوم تا او سم دا مسئلے خو هغه څه پاتې شوی دي. نو نوې حکومت چې راغلی دی موږ خپل چارټر اف ډیمانډ، شل پوینټ چارټر اف ډیمانډ موږ ورکړی دی، او په هغه کې موږ دغه لوی خبره ادا دی چې تاسو دا پیکر رنګا دا پی ایم ڈی رنګا او دغه مکوي کلیم خو کړی دی، هر گورنمنٹ راځي کلیم ای، او دا گورنمنٹ هم کلیم کړی دی چې آزادی صافت په هر طریقہ موږ چې دی پروټیکټ کوو او موږ ورکو. کدا وکړل خو ډیر شدي کنه څه خو موږ نه احتجاج خو اته حکومت مخم دغه جاری وو اوس هم جاری.
د فدرل یونین اف جرنالست صدر شهزاده ذوالفقار صاحب، ډیره مهرباني چې موږ ته پروګرام کې وخرا کړو.
ډیره
مهرباني. زه د مخلم چې به تراشم په دې موضوع زری خبرې لا پاتې دي، اگر سره شریکو په ځانګړي کچا طالبان سوي پاکستان کې حکومت سوي دا سره شریکوم خو له د مخرا سره اوسه.
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
یو ور بیا سلی مشه طالبان سره موږ کوشش وکړو چې په دې خبرونه کې داغه نمائندگان راشي. ما دوه درې کسان ته مسجونه ولېګل، ما ته جوابونه هم راکړل. هغه چې زمونږ د طالبانو او اسپوکس پرسن چې دی هغه ته موږ وایو، خو به وخت پیدا نه کړل شي د غرنګ پاکستان هم موږ کوشش کوو چې دغه د حکومتي چارواکو خبرګون په پروګرام کې شامل کړو. البته طالبان وایي چې دې خبر اعلان زوروی نه کار کول ازادي ورته شته، خو داغه چې کوم اسلامي چوکاټ ته داغه چې کوم د نوی قانون دی داغه لاندې به کار کوي. خزه چې دا یو خاص چوکاټ کې کار کول شي، سړي چې دی هغه د حکومت د طالب د اجازه نه بغیر حکومتي بیانونه، اشتهارونه او معلومات چې دی هغه شیر کولې یا نشرولې وغیرہ وغیرہ. پاکستان کې اوس حکومت بدل شوی دی، تر شوی حکومت البته پزان باندې لګیدلی تورونه ردول. عمران خان سے بول چې دغه په وخت کې مطبوعات آزاد وو، وسنه حکومت وی چې د پخوانی حکومت بندیزونه چې دا به ختموي. پزانګړي کچا هغه قوانین چې عمران خان په دور کې پر وسنه باندې پابندو لپاره جوړ شو، د دې وسنه حکومت کې هغه نام علی کوي او خبریان ته د کار کولو اجازه ورکوي. هم دا د نوې پروګرام زه رحمان بودرم 16 کې بل خبرونه شروع کیږي چې کوربه نصر الله خان په مخه مخه